کورس پانې خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې لس وختې په پاکستان تورونه لګول خو تیر ورځې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړو او د هغه خیریت یې وپوښتو. ادارې وایي په دې موقعه اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته وویل چې د آرمی پبلک اسکول ماسټر مایند د افغانستان په خوره وجلې شوی، په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګري د پاکستان او افغانستان مشترکه مسله ده او پاکستان د دې کاروایی هر کله کوي. د ادارې په وینا چې اکثر وخت پاکستان او افغانستان په یو بل تورونه لګوي چې د یو بل خاورې پر ضد کارول کیږي. افغانستان وایي د پاکستان په خاوره د افغانستان مخالفت کوونکي اوسیږي او پاکستان وایي له افغانستان وسلوال دی خوا راوړي. نو په داسې صورتحال کې خبر دا وی چې د پولو د انتظام لپاره غوره اقدامات وکړل شي او د دې تورونو د ختمولو لپاره ضروری ده چې د دوه ملکونو پولی محفوظی جوړ کړی شي چې دارنګ دوه ملکونه په خپل علاقو کې د ترهګرو مخه ونیسي او دا امکان په مکمل توګه ختم شي چې ترهګر په یو ملک کې کاروایی کوي او بل ملک ته اوړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس په خپل ادارې د ترکی په بغاوت او د جمهوریت په مستقبل لیکلي او وایي چې د ترکی ولس څنګه د جمهوریت په خاطر قرباني ورکړه او د ټینګونو په مخ کې سملاستل او جمهوریت یې بچ کړو. دا به د نړۍ په تاریخ کې په ځلاند ټکو کې لیکل کیږي. ادارې وړاندې لیکي د دې پیښې وروسته که څه هم د ترکی حکومت خپل موټی مضبوط کړو خو له دې وروسته به ورته هم څه ستونزې ورپېښې وي او په داسې صورتحال کې به د ترکی حکومت له پخپلو پالیسو نظرثانی کول پکار وي او داسې کومه رویه به الله خپلول نه وي پکار چې په ولس یې غلط اثر وغورځېږي. ادارې اخري کې لیکي د ترکی د دې پیښې نه د پاکستان حکمرانانو له اهم سبق اخیستل پکار دي چې ولس هله د حکومت سره ملګرتیا کوي چې په حکومت اعتماد وی او جمهوریت هم هغه وخت طاقتور جوړیږي چې اولس ته معلومه شي چې دا یو ښه او غوره طرز حکمرانی ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د کرسچن ساينس مانیټر رسپانی ولیکنه وایي د غیرت په نوم د پاکستاني فنکار کندیل بلوچ تر وژنې وروسته خای په دغه هیواد کې د میرمنو ستونزو هواری ته پاملرنه زیات شي. بلخوا د واشنگتن پوسټ رسپانې په ولیکنه کې راغلی افغان او امریکایي ځواکونه د نوې جنگي ستراتیژۍ په پراخولو کار کوي چې هدف یې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو لاسته راوړنو مخه نیول دي. د دواړو مقالو لنډیز له اسرار عالم مومند اورو.
ورسپانه کرسچن ساينس مانیټر لیکي د رپورټونو لمخې پاکستاني فنکارا کندیل بلوچ د غیرت په نامه وجل شوی. د غیرت په نامه وجنه د تول کیږي چې یو تن د خپل کورنۍ غړې پر دې وجه وجني چې د کورنۍ ته یې سپکاوی کړی وي. خدا کار اکثره له مذهب سره هم تړل کیږي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دې هیواد کې څه باندې زر میرمنې د غیرت په نامه وجل شوی. د کمیشن په وینا د تیرو څه باندې دریو کلونو رهیسې په دغه سې وجنو کې زیاتوالی راغلی خو ځینې خلک تمه لري کندیل بلوچ چې ډېر شهرت یې درلودو د غیرت په نامه د دې وجنې سره به کېدی شي په پاکستان کې د ښځو په مسلو بحثونه لا پسې زیات شي. د بشر حقوقو کارکوونکي غوښتنه کوي چې د غیرت په نامه د وجنو ضد قانون دی جوړ کړل شي. د دا قسمه جرمونو د مخنیوي لپاره د پاکستان موجوده قانون ډېر کمزور دی او زیاتره مجرمان له دې قانونه بچ وتلي او سزا نه دا ورکړل شوی ځکه چې دا قانون د غیرت په نامه د وجل شوی تن کورنۍ ته د اختیار ورکوي چې مجرم معاف کړي. څو میاشتې مخکې پنجاب حکومت یو داسې قانون منظور کړو چې له مخې یې د میرمنو پر ضد هر قسمه تشدد یو مجرمانه فعل وګرځول شو خو مذهبي سیاسي ګوندونو او دیرش مذهبي ډلو ګواښ وکړ که دغه قانون ختم نه کړل شو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. بلغه واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي افغان او امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د عملیاتو د مخنیوي لپاره خپل پلانونه ګړندي کوي او د داسې نوي جنگي ستراتیژۍ په پراخولو کار کوي چې هدف یې د جنگ په میدان کې د طالبانو لخوا په ډرامایي توګه د لاسته راوړنو مخه نیول دي. واشنگتن پوسټ او رسپانه لیکي د افغان امنیتي ادارو دستاویزات ښایي د دې هیواد ځانګړي ځواک په تیرو څلورو میاشتو کې څه باندې دیرش د طالبانو لوړپوړي او منځنۍ کچې کمانډانان په هوایی او نور هدفي بریدونو کې وجلي. افغان چارواکي او څېړونکو وایي د عملیات د امریکا د هوایی بریدونو په ملاتړ د افغان ځواکونو د هغه پراخه هلو ځلو برخه ده چې هدف یې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو په څیر چلند کول دي. دوی وایي د دې نوې ستراتیژۍ ګټې مخې ته راغلي ځکه چې په دې اوړي موسم کې طالبان تر فشار لاندې دي خو افغان ځواکونه په خاصه توګه د ځانګړي ځواک سرتیري په جنگ میدان کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره چمتو دي. افغان ځواک د دې هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د طالبانو پر ضد په دومره شدت سره دغه تګلار وروستو له هغو خپله کړه چې د اپریل په میاشت کې یوه بمی برید سباندې شپېته کسان په کابل کې ووجل. اشرف غنی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې په ناکامه کېدو یې سیاسي شهرت ته تاوان رسېدلی پارلمان ته په وینا کې اعلان وکړ چې اوس د هیواد دښمنانو ته د سزا ورکولو وخت راغلی او باید د یوه پراخه جنگ لپاره تیاری ونیول شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته دغه حکومت د شپږو زرو په شاوخوا کې کسان نیولي دي. ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولین له پلویانو پاکې کړي. د ترکیه حکومت ګولین د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه ولسمشر وایي په دې هیواد کې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور کوي. له بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د وروستۍ ناکامې کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر 290 ته رسېدلی چې سل تنه یې کودتا چانول. تفصیل د اجمل اند ناورو.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته حکومت دغلته د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور ته اړتیا لري. اردوغان پرون وویل حکومت به د اعدام د سزا په بیا پیلولو د ترکیې په پارلمان کې له اپوزیسون سره خبرې وکړي. اردوغان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو په تیرو دوو ورځو کې د ناکامې پوځي کودتا په تړاو تر شپږ زرو زیات کسان نیولي. اردوغان پرون د څو هغه کسانو د تدفین په مراسمو کې چې د کودتا په ترڅ کې وژل شوي وو ژمنه وکړه چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولین له پلویانو څخه چې د میکروبونه وبلل پاکې کړي. انقره دا بانفوزه ترکی ملا د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. اردوغان وایي د دولت په ټولو سطحو کې به د مکروبونو د پاکولو پروسه دوام ولري. درنو ورونو، دا تشکیل د سرطان په وایروس ککړ شوی او دا وایروس متاسفانه ټول حکومت ته پراخه شوی دی. اردوغان همدارنګه له خپلو پلویانو وغوښتل چې په عادي توګه شپند وکړي او لارو کوڅو تر ووسي. په نیول شوو شپږ زرو کسانو کې د ترکیې د پوځ لوړپوړي افسران او 2200 قاضیان شامل دي. تر 500 زیات پوځي صاحب منصبان د یک شنبې په ورځ ونیول شول. د ترکیې د عدلي وزیر دانی ونی د تصفیه عملیات بللی او ویلي دي چې د نیول شوو کسانو شمیر به زیات شي. په وروستیو نیول شوو کسانو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو نظامي سلاکار هم شامل دی. سی این این ترک تلویزیون رپورت ورکړی چې علي یازیچی د کودتا په طرحه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. نوموړی څه کم یو کال مخکې د ترکیې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار پیل کړ. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په ترکیه کې وروستۍ ناکامه کودتا د داعش پر ضد د مبارزې د ګډوډېدو سبب شوې نه ده. ښاغلی کیری د یک شنبې په ورځ له لوکسمبورګ څخه د سی این این له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ترکیې وروستۍ ناکامه کودتا به پر دې هیواد د اردوغان منګولې لا ټینګې نه کړي وویل. جان کیری وایي فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې نوموړی داسې ونه کړي. دا کار به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د نوموړي د اړیکې په وړاندې یو چیلنج وي. موږ د ترکیې له حکومته غوښتي چې داسې حد پورې د مخکې نه ځي چې د ډیموکراسۍ د پروسې په وړاندې شک او تردید رامنځته کړي او هیله من یم چې داسې به ونشي. له بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر له 290 کسانو اوښتې او 1400 کسان نور ټپیان شوي. په وژل شوو کې سل تنه کودتا چیان ښودل شوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سوردونکو مشالونه اونیز پروګرام تاسو ته ورو چې د خبرونه زمون همکار شاهین بونیرې جوړوي.
سو ستړم شوریدونکو شاهین بنیرې مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د لوی غورزنګ د نوموړو مبارزینو د ژوند او خدمتونو په اړه په دې خصوصي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې در سره د سوابې د تاریخي کلی مانیرې د ځنی خدایي خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. مانیرے د سوابے ضلع په لوی کلو کې شپېر لیکيږي. تاریخ پوهان وایي چې د دې کلی خلکو د پیر روخان د تحریک نه راوخله تر باچا خان د خدای خدمتگار تحریک پورې د علم پوهې او آزادۍ په ټولو تحریکونو کې یو لوی او مهم کردار لوبولی دی. د دې کلی په اړه نور معلومات د سیمې د نوموړي سیاسي شخصیت سلیم خان ایډوکیټ نه اورو.
دا زمونږ د سوابے هډ کوارټر چې پخوانی کنا اوس شاه منصور کې زمونږ د ډیسټریکټ هډ کوارټر راغی کنا. مانیرے کلی چې دا سوابې زوړ زړه تانا زړه جیل دار در مانیرې په حور باندې دي. او مانیرې کلی چې دا د عمر خېلو د تپیر ټول لغت کلی دي د منډونو او سب قبیله را کنه. لکه په مانیرې کې د بچا خان بابا دی زیات پیرو کار و دا چې دې تکړه خلکو. لکه اته په سوابې کې په ډیرو کلو کې خدا مانیرې چې صدر مقام او د سوابې تحصیل په هغه وخت کې کنه او د سوابې ضلع صدر مقام د سالار منیر خان داسې سړی و کنه چې سالار منیر خان او شیرداد بابا د مانیرې او سالار منیر خان دا داسې خلکو چې دا د هغه خپلې زمانې ډیر زورور خلک وو. داسې زورور چې د بادشاه خان بابا چې څومره ملګري په سوابې کې نو غریبانانو پکې اکثریت و کنه نو دا هغه تحفظ چې کوم دی نو دا به سالار منیر خان او شیرداد بابا چې کوم دی نو څنګه یې باندې بچا څوک اوچتي بل لکه چې مسلم لیگ کې ټول خانان او ټول ملکانان او شتمن خلک او زورور خلک دا ټول په مسلم لیگ کې کنه. نو په سوابې ضلع کې د دغه لیډرشپ تحفظ چې دوی ته چاغد نشي کولی نو دا پکې سالار منیر خان شیرداد بابا د مانیرې او خواجه محمد او شاد محمد د شوی دا داسې زورور کسانو چې دوی به د خدایي خدمتګار وو او د دوی نه خلک یېرېدل. نو په خدایي خدمتګار کې کوم لیډرشپ و کنه هغه ته چا لاس نه شو اچولی نه هغوی باندې چا زور کولی شو نه پې چا زیاتې کولی شو هغه ټولو په سر به دوی ولاړ وو.
د سیمه یو بل لیکوال او سیاسي مشر رشید خاطر وایي په دې کلی کې باچا خان کوسه په کوسه ګرځېدلې دی او د خلکو سره د پښتنو د اصلاح خپلواکۍ او پرمختیا خبره کړې ده. نوموړي زیاتوي
خدای خدمتکار تحریک زمنګا د پښتنو په تاریخ کې یو ډیر مهم مقام لري او څنګه چې خدای خدمتکار تحریک زمنګا په سیمه کې یو میړنې او ستر مبارزه وه. دغه سي په سعودو کال په خوا هم په دې سیمه کې روحانيانو دغه سي یو لوی غورزنګ چې کوم دنو چلولې او د مغولو خلاف. نو څنګه چې خدای خدمتگار تحریک یو لوی مبارزه زمونږ د سیمې هم دغه سي په سعودو کال مخکې د روحانيانو تحریک هم یو لوی مبارزه په دې سیمه کې پاتې شوې ده. باچا خان سورې چې ما معلومات کړې دي سورا د مشرانو سره بلا حسین خبرې مې کړې دي د زمنګ د سیمه تا زمنګ علاقې تا د صوابې د کلو تا باچا خان په حول ځل په 1908 کې راغله. زمنګ کړي ته هم په دغه کال راغله او دغه ول نه دوره د باچا خان چې وا دو اغې د کلو مشرانو سره یا د کلو سپینګورو خلکو سره یا د پښتنو سره په اجرو کې نه دي ناس شوي نه دي ملاو شوي بلکې باچا خان چې راغله دی اغا د کلی دی او عالم دینی عالم پښتنه کړی دا غي معلوماتي کړی دی دا غي کورته تدی دی دا غي جمعات تدی دی اغا سره د پښتنو د اصلاح او خبره کړی دا.
سلیم خان وايي باچا خان چې بکله مانیرې تراتلو نو د کلی د غریبانو خلکو سره به ناس ته پاسته او د هغوی په مرسته به د بیداری او خپلواکۍ پیغام د سیمې نورو خلکو ته رسولو. نوموړی وایي د دې کلی سړو او خوځو دواړو د باچا خان د فکر د خورولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
د باچا خان بابا په هر کلی کې یو ځای به یو ځای ته راته او بیا به په ټول کلی کې ګرځېده. خو د راتلو ځای به یو د باچا خان بابا نیغ به هلته ته مانیرې ته چې به راته کنه نو هغه به یا سالار منیر خان څخه راتلو. سالار منیر خان د کوزي مانیرې او دلته به راتلو. نجو بابا یو سړی و غریبانانو ته خو ډېر زورور سړی و یا باغ تخرات لو یا فردوس خان کا تخرات لو ڈاکٹر سلیم چو مخک کمو وو ایم پی اے اور اور اغه پلار بدل تبرات لو بیا گرزیدہ پټول خدای خدمتگار او باچا خان دا اغه دا کار باہر کې لیک مرغوش کې معنی رہے کې زیدہ کې جلبای کې کالو خان کې بلکہ کالو خان کې چکندنو دا ټپه کې د شکرا کې د زلمورم پرونه شو فخر افغان دینه کې به د دې ټپه په بری دل کې په کالو خان کې باچا خان بابا ته ویل شو وو او زنانه ولاړه په کوټه باندې او یو زنانه په ویلې وا او هغه زنانه کې واغه زمونږ یو فقیر محمد لاله مين یو چې کتیبه ټول عمر د کالو خان د پټه کې کتیبه خو هیڅ مرګار کورنۍ سره تعلق لرلو هغه زما په مخ کې دا خبره افضل خان لاله تکلو تیجی دا زما ترور او پیغله په کور باندې واده نو او بچا خان بابا چې سنتیش کې راغله نو دا ټپا هغه په کوټو ته زنانه ولاړه وي بچا خان بابا ته او سړی مو په لارو کې ګرځېدو هغه خلک ورسره نو زما ترور د
د منیرې کلی په خدای خدمتګارو کې یو نوم د رسالدار ثابت خان دی چې د باچا خان په وړومبنو ملګرو کې شمیرل کیږي. رسالدار ثابت خان د انګریزانو په پوست کې پاتې شوی و خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو انګریز سرکارې ټول مراد اتړل او بیا وخت په وخت د خپلې نظریې له کبله د جیل د تورو تمبو شاته هم پاتې شوی دی. د رسالدار ثابت خان په اړه د رشید خاطر ناورو
جنوري په 15مه نیټه 1931 کې زمنګ کلی تراغه په هغه زمانہ کې کوم دی زمنګ د کلی یو سړی او ډیر مشهور سړی او رسالدار ثابت خان چاغه د انډین برټش آرمی نه وسوس طارق شهو هغه په کلی کې یو ډیر خپل عظیم شان دی را جوړ کړی و دا هغه دا خیال چې را ویو پوجي افسرم کلی ترالم ما سره بلوی لوی افسران راځي لوی لوی خلک پر راځي دا هغه د سمبالخ د پارا دا هغه د ملمستیا د پارا یو ډیر خپل دی را جوړ کړی و په دغه زمانہ کې په دغه کلی کې دا د ټول ناول یو خپل ودانه و باچا خان چې کدی تر ادن شو او وی قتل په کلی کې یو خولې ودانه ولاړه ده نوی نوزی جوړه ده د پیرنګیانو د آبادۍ په طرز باندې جوړه ده هغه هغه اجرې ترات مشرانو به خبره کوله چې باچا خان دلته راغی جارو یې راواغسته غولې جارو کو بیا تپوس کو چې دا دیره د چا ده چا ورته حاله والو رسالدار بابا چې کمدنو هغه خپل پټي ته تللو بیا د کری نسو کور پسې لاړو رسالدار بابا چې کم دنو راغې باچا خان سره ملاو شو هغه سره کېناست دوا یې خیر وکړه د چمگاون چې کم خلکو هغه رال باچا خان سره ملاو شو باچا خان ورسره دوه خبرې وکړې د آزادۍ خبره وکړه د ملي بیدارۍ خبره وکړه ټول خلکو ورسره چې کم دنو لاس پورته کړ د باچا خان ملګری شو چې کله پیرنګیانو ته پته ولګېدا چې رسالدار ثابت خان په اجره کې خدای خدمتګارو د خیر دوا کړې ده د پیرنګیانو خلاف د آزادۍ د مبارزې خبره کړې ده نو په لږو ورځو کې بیا رسالدار ثابت خان بابا ته پته ولګېدا چې هغه ته انډین برټش آرمی سوره مراحت ورکړو هغه هر څه ته نه بیرته واغسته فقیر کېناسته یو پیسو سره پاتې نه شو.
د کلی په خدای خدمتګارو کې یو بل مهم نوم د سالار منیر خان دی چې د باچا خان کلک ملګری وو او وخت په وخت به د باچا خان ملمستیا هم کوله. د هغه پاړه نور معلومات رشید خاطر راکړي.
بیا په دغه مبارزه کې چې کوم خلک مخکې لاړ زمونږ د محلې نه زمونږ د چمنا نو په دې کې سالار منیر خان ډېر لوی نوم وکړ په خدای خدمتګار تحریک کې ډیر جیلونه یې تیر کړو ډیر تاوانونه یې وکړو او په آخري ځل چې هغه د جیل نه راتله موږ واړه هلکانو بارانونه شیو موږ چې کوم دنو خوړ ته بتلو د خوړ نه باشه ګراړې هم په دکه اجره کې کټونه سم شیو خلک ځای په ځای چې کوم دی یو ځای بل ځای نه خلک راغلی وو خلکو انتظار کوو چې ګاډی به راشي سالار سے پڑمبی دل چکم دے منگ اولی دو تیر جیل نراغ ہے کولے برابر انسانو سپن سپن برید دغا دو مارکین خڑی جانے بے چولے بے شاندار خوری شخصیتو او بیا دا غینا پس چکم دنو سالار سے با زمان پا یادو که جیل تنو نیتره یا پکلی که پکلی که بناس پاسو سیاست پر کهو اکثر باچا خان باغ سر را تو باچا خان رنبای مل مکتیا با چکم دیل سالار منیر خان پر روا سالار منیر خان دا اندوستان پا دیرو جیرونو که پاتی شوی ده بیا دا اندوستان دا ویش نپس دا پاکستان پا دیرو جیرونو که پاتی شوی ده و پا آخری دل چه زمان یاد شیداستو دنگل سوا آتش پیتم تیخا دا چه اغیی دا جیل نراد او بیا با کلی کیو سی دل
سلیم خان وای کله چې مونږ د دغه سیمې د خدای خدمتګارو ذکر کوو نو مونږه د حضرت الله کاکا نوم نشو هیرولې. دا هغه سړی وو چې د سوابې په بازار کې انګریز گورنر جارج کنینګم ایثار کړ او د هغه نه غوښتنه وکړه چې پښتنو ته خپلواکي ورکړي. سلیم خان وای
زه تا ته یو ورکوټي واقعیا د خېما د دغه مانیرې کې یو حضرت الله بابا نوم یو پرانه ټانګه به چلولا او هغه په پردي کور کې اوسېده او کنینګم راغلی زمونږ سوابای ته جارج کنینګم د سوابای تانی د لاندې چکندنو ډاک بنگلا دا ډاک بنگلا هغه ډاک بنگلا کې داغ شپه وه نو حضرت الله بابا په سوابای کې بازار کې وو ټانګه کې ناست وو سپوسو کوي کنینګم راغلی دا ټول زمونږ سوابای خانان ملکانان دا په قطار کې ولاړو او خبره راکېږي چې هغه په اس باندې دغه نه راووتې ده ډاک بنگلې نه پولیس او سپیسي لانجې ورته وي نو دا حضرت الله بابا چې دې له کوټه غونې سره یو زه بیا صدر وم چې هغه ژوند دی او ما د باچا خان بابا یو دل کې صدارت هم پاګه کړو راوسته مې ډیر په مصیبت کې راوسته خو ما یې رضا الله د عزت ورکوم چې کمر کې باچا خان بابا دې دل کې نو ما هغه راوسته هغه دا کړو چې هغه ټانګې نه خوش شو او په کتارونو کې لاړ او نیم د کنینګم د اس عملو نیونی سره راځي او ورته یې ته راسي دی او د زرګونو ملل نه راغلی ته زموږ په ملک قبضه کړې زموږ ملک ځا ارے اونی سو پولیس والے اڑے جا تو وہ بیاری پور کے بو تو تم یشت پاری پور کے اگے کے بو تو بیا ڈیر زلے جیل تے تلے کہ کلا بجیل تو خدائی سے مل گیا تو نہ ہوئے تو کون حضرت اللہ والے مشہور کون کو گل کون باچا خان بابا دا سے اگے خلق لگوم رے زڑو ور کڑے ودا سے ٹرین کڑی گنے چاہیے تے وی کہ دا انگریز سی دین دا قاصد دے دار اگلے دے خاور من مالکانی ائی بزین کہ دا کیڑا کہ حضرت اللہ بابا نے پمانے رہے کہ وہ کنال پٹھے ہونے تو کہ خپل کور ہو اگے خپل وطن تبیا خپل خاور وی خپل دغداد باچا خان بابا کمال تو
رشید خان د نجیب الله خان یا نجو بابا په اړه وای چې هغه ډیر جیلونه تیر کړی وو خو د ژوند تر اخري سلګو د عدم تشدد د فلسفي او خپل قام د خپلواکۍ د غوښتنې نه لاس په سر شوی نه وو. نوموړی زیاتوي چې نجو بابا د هندوستان د ویش نه وړاندې او وروستو په دواړو دورونو کې د قید و بند سختې ګاللې دي.
نجو بابا او نجیب الله خان نوم یې په نجو بابا مشهور و دا زمنګ د کلی په غریبو خلکو کې وو. ډیر یادونه کړې ده باچا خان په کتاب کې هغه ټول عمر د باچا خان سره په جیلونو کې تیر کړو او بیا په جیل کې وجلې شو په زهرو وجلې شو او د جیل نه چې ګمدنو مړ دا لاش راوړی شو دغه سي چې ګمدنو اتلس نلس خدای خدمتګار د پاکستان په حکومت کې د هندوستان د ویش نه پس دا خلق په جیلونو کې په زهر وجلی شو نو سپکې مړ شو سپکې چې کوم دنو خدای له باندې بچ کړ او په دغه کې دنو نجو بابا و.
سلیم خان ایڈوکیټ وایي چې د پښتنو په خاوره عموما او په سوابه کې په خاص توګه کسبګرو خلکو د باچا خان مرسته کوله ځکه چې باچا خان هغوی له ډېر عزت ورکوه او هغوی د سیمې د اقتصادي پرمختیا لپاره ډېر مهم ګڼل.
د باچا خان بابا ټول فورت شو کنه او سوابه ضلع کې هغه کسبګر خلک او یا واړه مالکان هغه پښتانه چې په خپله به یوې کول او په خپله به په پټو کې کار کوو د دغه خلکو سره واضح اکثریت باچا خان بابا کړو او هغه شاین یو کار دا کړو باچا خان بابا چې هغه دا کوم کسبګر خلک شو کنه د هر کلي سیکرټري شو نو دا اکثر کسبګر وو اوس هم پورې ما ته یاد دي تر بیا نه وخت پورې هغه خلکو بچی چې کومه را روان وو شاخان بابا فالورس کې اکثریت د وړو مالکانو او د تصویر کیونه دا ټول بچا خان بابا کوي بچا خان بابا دا یو کار کړو چې دا خلکو لپاره معاشره کې عزت ورته یو ریسپیکټ کیونه ورته هغه ژر نو وبېټه کې نو خدای دې سیل بابا بچا خان ته هغه زنانه دلته لکه ډیر خلک داسې چې بچا خان بابا به کور ته چې لږ سیل بلا هغه زنانه وبوتل له کور ته وته لکه هغه وسره یو عقیدت تر اوسه پورې دی
حغلی رشید خاطر بیا وایي چې د سیمې کسبګرو خلکو د بادشاہ خان مرسته ځکه کوله چې هغه وړمبې د برتانوي راج نه خپلواکي غوښته او بیا یې د خانانو او ملکانانو نه هم دغه وجه وه چې د بادشاہ خان په تحریک کې ډېر مشران کسبګرو
پښتانه خلک چې وو هغه صرف د پیرنګي غلامانو کسبګر خلک د پیرنګي هم غلامانو او په کلو کې چې پیرنګیانو کوم د ملکانه سیستم جوړ کړو دې داغه هم غلامانو زما پلار پخپلا زما نیکه پخپلا هغه به د ملکانانو درجې به کسب کو مزدورۍ به کولې د شپې به وار په وار نوبتي سوکای کولې د ملکانانو کورونو ته باچا خان چې دا زده خبره وکړه پښتنو سره یو لاس اوچت کړ کسبګرو خلکو باچا خان سره دواړه لاس اوچت کړ ځکه چې هغه ته ډېر تکلیف وو په هر کلي کې دا سیستم یو ملکي سیستم جوړ کړ پیرنګیانو کم یو کسبګر سړی لوار ترکان چې میار جولا کولال دم هغه به چې کم دینه سوکاله لا نړو سار به چې کم دینه ملک غره اوخت هغه چې کم پړو د ګیډه د تړلو هغه به ولا په چاکو کټ کو لنډ به کو ویتاله ما سزا درکا زب چې کم دینه اوس لګ غنم جوار راړې دا قسم سزاګانې وي ناروا سلوک پکې د دې کسبګرو سره هم دې ملکانانو دې پیرنګیانو چې کوم سیستم جوړ کړو دا خلک ډېر زیات پوزل راوستو بچا خان چې دا خبره وکړه چې زه پښتانه آزادوم دا کسبګر را پازې دی چې څوک د سره یې او کدی موږ سره ملګری یو ګوښه سپکې پټو هغه پښتانه خبره نشو کولې ډېر وخت کسبګر خلک هغه د بچا خان ملګری یو او چې کله لومبه حکومت جوړ شو ډاکټر خان صاحب د ټول ناول ډاکټر خان صاحب دغه نوبتي څوکیداری چې وا د ختم کړ او دغه چې مذاب او ملکی سیستم یې کوم دنو کمزورې کو دغه کسبګرو خلکو ته ازادي ورکړه
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بلونه بعد د عدم تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو